په ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې ساعت خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې او ساعت خبرونه کې چې نوریاس نوری به تاسو ته وړاندې کړي د کرونا وایرس د وروستیو مواردو او په دې برخه کې د دې ناروغۍ د علاج په اړه د شویو پرمختګونو پر مسایلو خبرې کیږي. مخکې له دې چې زما همکار نوریاس نوری د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، زه احمد تکل تاسو ته د دې ساعت خبرونه اوروم. د هم د خبرونو سرچکی د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبب پرانستل شي. او د برتانیا ریډنګ ښار ته نږدې یو کس د چړې په واسطه درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن تهران ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به له ایرانی چارواکو سره د هغو لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړي دي.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په سند له ایراني لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي.
دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د څو افغانانو مرګ ژوبلې او همدارس د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمیر افغانانو د غورځولو له ادعا وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلی دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي اتلس تنه وسلوال پرون وروسته له هغه وژل شول چې پر افغان ځواکونو د خوست مساخلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قلی اردو د رسنیو مسؤل ایمل خان مومند نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې پر افغان ځواکونو یې حمله وکړې.
د یاد لارې د پرانستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک برګون په پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي، چې په ټوله کې ویلای شو چې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه نور یې ټپیان شوي.
د خوست له مرکز څخه مساخلو ولسوالۍ ته غځېدلې کچالاره چې د زوړ کوټ ګبرمنګل او د جانخیلو ولسوالۍ خلک تګ راتک پرې کوي په څونډي کلي سیمه کې په بمونو الوزول شوي او له څو ورځو راهیسې بنده وه. بلخوا شاهین قلی اردو د بلخ ولایت په جربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی د وسلوالو طالبانو یوې لویې ډلې تیره شپه ناوخته د جربولک ولسوالۍ د برتي مرکز سیمې پر پوستو حمله وکړه خو افغان ځواکونو شنډه کړه. په بیان کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبب پرانستل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د خوست والي ته د دې بندر د پرانستو لارښوونه کړې وه او نن رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دا لاره سبا د چنګاښ په دوهمه د دوړخیز سوداګرۍ پر مخ پرانستل کیږي. غلام خان له تورخم او سپین بولدک وروسته د هیواد دریم لوی بندر دی چې چارواکي د پرانستو خبر ورکوي. افغان چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله 400 کیلومتره لنډه ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې په پام کې ده چې د چین پارلمان د هنګ کانګ د ملي امنیت د نوي قانون په اړه چې د مسودې د طرح مهم جزئیات پرون د جون په شلمه خبر شول په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره بحث وکړي. ټاکل شوی د چین د خلکو د ملي کانګرس ځانګړې کمیټه د راتلونکو اونۍ د یکشنبه پر ورځ په دې اړه د بحث لپاره په کې په پیکینګ کې درې ورځنۍ غونډه پیل کړي. تمه ده د قانون د جولای په لومړۍ نیټه چې له برتانیا څخه چین ته د هنګ کانګ د سپارلو د درویشتمې کلیزی سره برابر ده په مناسبت تصویب شي. د هنګ کانګ لپاره دا نوی قانون د چین امنیتی ادارو ته په هنګ کانګ کې د فعالیت اجازه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې که دا اقدامات عملي شي نو واشنگټن به د هغو امتیازونو له ورکولو ډډه وکړي چې هنګ کانګ ته یې منلی وو. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک کې یو کس د چړې په واسطه برید کړی، درې کسان یې وژلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو نن وویل چې د سیمې یو 25 کلن سړی د پیښې په ساحه کې د دې حملې په شک نیول شوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې د تروریزم ضد ځواکونه د پیښې ساحې ته رسېدلي دي، خو پولیس وایي چې دا پیښه تروریستي نه ګڼي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پیښې له زیانمنو کسانو سره خواخوږي ښودلې ده.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم. نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس یا کووید 19 د ناروغي پر موضوع خبرې کوو. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پر دغې ناروغۍ نږدې 10,000 کسان اخته شوي، 501 تنه هم ترې مړه شوي او شاوخوا 9,000 هم بیرته روغ شوي. خو غیر رسمي شمیرې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو او ترې د مړو شوو کسانو شمیر له دې هم زیات ښیي. کرونا هم هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې خبرونه کې مو د داخله عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم هلال امیل مده وروسته به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي ته هم بلنه ورکړو چې د کرونا وایروس د مخنیوي او دغه راز پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د درملنې په اړه پر روغتیایي خدمتونو رڼا واچوي او هم ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صفا وزي اوریدلی شئ. که مو غوښتي وي کولی شئ چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې هم را سره پرته پیغامونه راواستوئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دغه راز وروسته به د ټیلیفون شمیرې هم اعلان کړم چې د ټیلیفون له لارې خپلې پوښتنې له میلمنو څخه مطرح کولی شئ. ډاکټر صاحب رحیم هلال خبرونه ته ښه راغلاست. وعلیکم سلام. دغه راز زموږ تخنیکي همکاري شریکه وی چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور هم را سره میلمه ده. سمسور صاحب کزما غږ راغلی خبرونه ته خره غلاست.
سلام تاسو ته زم سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او میلمنو ته.
را به شلومړی ډاکټر صاحب هلال، په دې وروستیو کې په لویدیځو هیوادونو کې د یوې درملو چې د دکسامیتازون په نوم درمل یاد شوي موضوع ډېر مطرح شو او ویل کېږي چې دغه درملو د هغو کورونا د ناروغانو یا د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مثبت رول لوبولی چې تنفسي یا مصنوعي تنفس ته اړتیا لري. یعنی په دې معنا چې ناروغي ډېر راحت شوي او ویل کېږي چې له هرو دریو یوې چې دغه درمل ورکول شوي دي روخ شوی او مسریت لره لای دی. که په دې باندې لګ رڼا واچوي ځکه په دې وروستیو کې اکثرا دغه ناروغۍ سره ځینې د درملو موضوع ډېر مطرح کیږي او دغه درمل ویل کیږي چې یو څه ارزانه هم دی او کیدای شي ډېر په اسانۍ سره خلک یې ترلاسه کړي. مهرباني
په دې وروستیو کې کله چې دغې بدې وبا خپل سر راښکاره کړی دی په ټوله نړۍ کې په فردي ډول او په اجتماعي ډول باندې خلکو هڅه شروع کړې ده تر څو د دې د له منځه وړلو لپاره واکسین یا داسې درمل ومومي تر څو یې له منځه یوسي. دا اوس هم څېړنې روانې دي. ځینې درمل په لیست کې دي چې دغو جملې لکه تاسو چې وویل دکسامیتازون دي چې په دې وروستیو کې که څم دا موثقو سرچینو دا خبر ورکړی ده خو څېړنه تر اوسه پورې ضعیفه ده. یعنې ډېره داسې څېړنه نه ده چې بېخي مو هو اقتصاد څخه دا کار ورکولی شي. لکه تاسو چې وویل په ډېره کمه فیصدۍ سره په درې ناروغانو کښې له یو، بلکې ما په داسې په یو څېړنه کښې ما ولیدل چې په هغو ناروغانو کښې چې هغوی په میکانیکل وینټیلیټر یا د تنفس اخیستلو په ماشین باندې دي، په هر اتو ناروغانو کښې یو ناروغ ښه کولی شي. او هغه ناروغان چې هغوی اکسیجن ته یوازې اړتیا ولري په 25 کښې یوازې یو دانه ښه کړی دی. نو تمه ستا توکل په خدای، بشریت لګیا دی، ډاکتران لګیا دي، بېلابېلې ټولنې په فردي اجتماعي ډول کوشش کوي د دې اوبا لپاره یو د حل لاره درمل ومومي.
بله سمسور صاحب، د دغو درملو دکسامیتازون یادونه وشوه، تاسو کله چې دغه درمل مطرح شول په افغانستان کې، آیا تاسو هم دا سپارښتنه وکړله روغتونونو ته او ډاکترانو ته چې دغه درمل ناروغانو ته ورکړي او که څنګه؟
بله، هو کله چې دا مطالعه نتایج شریک شول نو موږ ډاکټر صاحبانو ته شفخانو کې شریک کړه د دې مطالعې نتایج. وو د هغو مطابق هغه مریضان چې په شفخانو کښې د مصنوعي سم په ماشین باندې دي یا وینټیلیټر باندې دي او یا حالت یې ډېر خرابه ده، نو بیا د ډیکسامیتاسون یا د هایډروکارټیسون کارټیکوسټیرایډ نه یې استفاده په دې شفخانو کښې شروع شوله.
یعنې اوس هم دغه دوام لري، یعنې سره له دې چې په بریتانیا کې د هاکسپورت پوهنتون څېړنې ښودلې چې هغومره هم مؤثر نه دي او بیرته هغه پخوانۍ سپارښتنه اخیستې، تاسو بیا هم دا سپارښتنه کوئ چې دغه درمل دغو ناروغانو ته چې حاد دي او تنفسي په مصنوعي توګه تنفس ته اړتیا لري ورکول شي؟ بله سمسور صاحب، ګومان کوم چې له ډاکتر صاحب سمسور سره مو اړیکه پرې شوله. بلې هلال صاحب، یعنې دغه بلې اوس هم همدغه درمل ورکول کیږي او په بازار کې څنګه؟ مخکې خو داسې ویل کېده چې دا ډېر ارزانه درمل و، که چیرې مثلا اړتیا ډېره زیاته وي، تقاضا ډېره زیاته وي، نو ممکن د دې قیمتونه هم پورته ولاړ شي.
بل مریکه لکه مخکې ته مې یادونه وکړه، دغه څېړنه که څه هم معتبرو ژورنالونو خپره کړې ده خو ډېره زیاته مثقه نه ده. ځینو هېوادونو کښې سپارښتنه کېږي، البته هر هېواد روغتیا وزارت خپله پالیسي خپل دغه لري چې له نیکه مرغه دا د سمسور صاحب وویل چې موږ په هېواد کښې هم فعالې کوششونه شروع شوي دي، ازمایښت روان ده. نو په افغانستان کښې یوه مسله دا ده چې روغتیایي سپارښتنې حتی ډاکتران هم نظر کښې ډېر وخت نیسي بېخي په خپل سر باندې. زما مطلب دا ده، نظر مې دا ده چې که چېرې بیا هم روغتیا وزارت د دې لپاره یوه ډېره قاطع پرېکړه ولري، یو قاطع اصول ولري او له نورو نړۍ سره سم دلته هم په روغتونونو کښې کار ځینې واخیستل شي او وڅېړل شي چې آیا دا رښتیا هم نتیجه ورکوي که نه یې ورکوي، که ورکړې ده څو فیصده.
خب ډاکتر صاحب هلال، پوښتنه دا ده، اصلي ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې چې هغه ډېر پرمختللي روغتیایي سیستمونه هم لري او تر اوسه پورې ډېره پانګونه هم په دې باندې کړې چې د دغې ناروغۍ ضد درمل راوباسي، واکسین باندې هم کار روان دی، تر اوسه پورې ویل کېږي چې شاید یو کال یا یو نیم کال وخت ونیشي چې د کرونا ضد واکسین دوی کشف کړي، خو کله کله چې دغسې درملو خبره کېږي طبعا ډېر خلک غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه درمل لاسته راوړي او هر څوک هڅه کوي چې خپل ناروغ وژغوري، او طبعا دا یوه هڅه ده. په دې برخه کې فکر کول نه کوئ چې مثلا د روغتیا افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم څه نه شي کولی؟
نوري صاحب، ما مخکې نه روانه وکړه ښه خبره دا ده چې زموږ د عامې روغتیا وزارت خپله یو ډېره قاطع پرېکړه ولري. مثلا موږ تاسو شاهدان یو اولو وختونو کښې چې د هایډروکسیکلوروکین چې د ملاریا ضد درمل دي، د دې په اړه باندې په افغانستان کښې یو رقم حالات رامنځته شو چې هغه درمل بېخي په بازارونو کښې نه پیدا کېدو، که پیدا کېدو په ډېر لوړ قیمت سره ډېرو زیاتو خلکو واخیستل، چې وروسته یې بیا ډېر بد خراب عواقب هم ودرلودل. هغه دغه ده چې اوس موږ ګورو چې بېرته له څېړنې ایستل شوي دي، حتی ویل شوي دي چې د ګټې په ځای زیان رسوي. نو د ډیکسامیتاسون په دغه کښې هم په افغانستان کښې اصول نه رسېږي، بخي په ټولو کلینیکونو کښې دا اوس هم په پراخه کچه استفاده ځینې کېږي، په شخصي کښې او په دولتي روغتونونو کښې موږ ګورو ډاکتران هڅه کوي په بازار کې دا اوس هم شرط دی، که شرط نه دی هغه کې به تونه ډېر زیات ورته دي. دا په خپله یو ډول فاجعه ده. دا امین د فلسان د واده په دفاعي سیستم باندې تاثیر کوي، که چیرې داسې چې ډاکټرې د هغه څېړنې مطابق او د هغو جانبي عوارضو ته په کتلو سره په صحیح ډول توصیه نه کوي، دا یو بحران رامنځته کوي. هغه ناروغان چې د هغوی امنیتي ضعیفه ده، دفاعي سیستم یې ضعیف ده، د دې قضیې چې ګټه ورته وکړي ډېر زیان به هم ورته ورسوي. نو په کار ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي، او نه یوازې ډاکټران او په کلینیکونو کې له دې کار اخیستل کېږي، بلکې عام خلک دا هم واوري په مطبوعاتو کې، په دې کې هله بیروبار جوړ کړي په کلینیکونو په دواخانو باندې، په کوټو کوټو باندې درمل واخلي، په خپل سره استعمال لې تر په خپل یو ډول فاجعه رامنځته کوي. ښه خبره دا ده چې په دې اړه د عامه روغتیا وزارت یو ډېر کاتي پریکړه ولري، کاتي اصول او قوانین دې لپاره ولري د خلکو ترڅو خلک وژغورل شي او خلکو ته پرسته توګه باندې تشخیص کړي او څنګه هغوی صحیح ګټه ځنې اخیستلې وي.
بلې مننه هلال صاحب. سمسور صاحب مخکې له تاسو سره مو لکه چې اړیکه پرې شوې وه، د هلال صاحب څرګندونې مو واورېدې، وایي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید په دې برخه کې قاطع یا پرېکړه وکړي چې کوم درمل ښه دي او کوم د کومو سپارښتنې وکړي. تر اوسه پورې تاسو د وزارت چې د ټول روغتیایي خدمات څاري، حتما دغه وضعیت هم تر کنټرول لاندې لري. کله کله چې دغه سي درمل لکه چې د ډیکسامیتازون مو یادونه وکړه، خبره مطرح کیږي، حتما ورسره ډیر قیمتونه پورته ځي ځکه چې تقاضا د خلکو ډیریږي. په مجموع کې د یو میکانیزم لري د کنټرول لپاره
دو میکانیزمونه اوس فعلا نظارت د ساتامه استفاده کوي. یو خدا دا چې بیل نقصې نه هیچا ته ډیکسامیتازون یا څومره کارټیکوسټیرایډ سي دي هغه ور نه کړل شي. نو د نظارت ټیمونه په ساحه کې دي، هغه ساحه دواخانو نه نظارت کوي او کوشش په دې روان ده چې د نقصه چې څوک لري یا ډاکټر چې نقصه ورکړي هغه ته ډیکسامیتازون ورکړي. او دویم دا ده چې د کوشش کوو چې د خلکو پوها لوړه کو ترسو هغه په دې پوي سي چې دا دوا صرف او صرف هغه مریضانو ته ده څوک چې په شفخانه کې بستر وي، حالت وخیم وي، غوته فائدہ کوي، او کچیرته اراض علایم خفیف څوک ولري یا متوسط ولري غوته فائدہ نه کوي. نو په رسنیو کې په دې باندې باسونه روان دي او خلکو ته موږ کوشش کوو چې آگاهي ورکو چې خلک وای نخلي او کور کې ذخیره نکي تر څو قیمتونه جګ نشي.
مثلا تاسو ویل چې دا هغه چې ناروغانو ته فائدنه نه کوي چې وضعیت ډیر وخیم نه دی، که مثلا نور مرڅو غواړي چې خفیف ناروغي هم ولري، غواړي چې خ درمل وخوري او ځان وژغوري، د آیا د ګټې پر ځای نقص ورته رسوي؟
یو چې مطالعاتو دا ښودلې ده که چیرته هغه مریضان چې خفیف اراض علایم ولري او ویروس هغه ابتدایي د تکثر په حالت کې وي، نو کله چې موږ ډیکسامیتازون ورکوو دا کېدای شي هغه مطالعات چې چین کې شوي وو هغه د دې باعث شي چې د ویروس تکثر په دې مریضانو کې ډیر زیات شي، او بیا دا د دې باعث شي چې مثلا ګردی یې لباینه لاړی شي، فشار ډیر ټیټ شي او نور مشکلات ورته پیدا شي. نو فقط هغه مریضان چې ډیر وخیم وي او هغه تقریبا حد اقل سه اراض علایم مثلا لوونه تر لاسو ورځو پورې لا شوی وي او حالت یې ډیر خراب شوی وي، شفخانو کې بستر وي او د ډاکټرانو دی یو ټیم د لاس لاندې مالجه یا مراقبت روان وي، کو غوته ورکول سی غوته نقص نه کوي، او هغه څوک چې خفیف علایم لري یا متوسط علایم لري په خپل ساري وخري، نو د دې امکان ډیر زیات دی چې دا کېدای شي ورته نقص وکړي.
اوس چې دغه التیار تقاضا ډیره شوې ده، دی درملو ته دغه درمل لکم زیره ورديږي په داخله د افغانستان کې تولیدیږي کنه او کیفیت څنګه ده؟
دلته کوم bale کوم تولیدي شرکتونه دي هغه هم تولیدي، ولې ډیکسامیتازون تولید ډیر زیات دی او مارکیټ کې لدینه مخکیم ډیر زیات موجود وو، یو دغه حیاتی دواګانو نه دا چې تقریبا هر کلینیک کې به موجود وو او هر کلینیک کې موجود دي. یعنی مخکې د کورونا پاندمینا د افغانستان په صحی سکتور کې اکثر اپ کلینیکونو کې چې موجود وو، نو دا څه بم کېدل چې کله نظارتي ټیمونه تلل په کلینیکونو کې به دا ایکسپایر شول، یعنی تاریخ به تیر شو، بیا به ټول را ټول کړل او دا به لبین نه یوړل. مګر
مقدار اوس وزارت سات ما کوشش کی چې یو مقدار دال منطقوي مارکیټونو نه واخلي او افغانستان ته راوارد کی تر څو قیمت کنټرول شي. مګر اساسي هدف بیا هم دا ده چې خلک باید چې دا دوا وانخلي، خود سرانه استفاده نه کی، او بل دا ده چې په کور کې ذخیره نه کی. ریګ دی دی چې کل خدای نه خواسته کړي دوه حالت خراب شو، شفخانه کې ډاکټر صاحبان ستا دی غوډي دی نظر لاندې او دی غوډي تداوی لاندې به دا دوا ورته تدفیږي.
مننه سمسور صاحب. ډاکټر صاحب هلال، په دې ورستو کې یو بل د وینې د پلازما اهم هغه چې مخکې په کورونا باندې اخته شوی او ترې روغ شوی دی، هغوی د وینې څخه پلازما اخیستل کیږي او معمولا د نورو احادو ناروغانو ته چې په کورونا باندې اخته دي هغوی د وینې سره تزریق کیږي او ترې استفاده کیږي. دغه میتود څومره مؤثر ده تر اوسه پورې؟
مریصب دا لبد مرکز د کرونا د ناروغي چې کوم نور ډولونه له غو سره فرق کوي، له نړۍ او له دبليو ایچ او له ټول روغتیاي سنټرونو چې په نړۍ کې موجود دي له ټول ویلار ورته کړی د بیل بیل هڅې روانې دي چې کوم کې واه څه منډه د پلازما تطبیق ده. تیرنې وایي چې کوم کس چې له کوم نوزه څخه جوړ شوی دی هغه په وینه کې امکان شته 100% انټیباډي موجود او چیږي. په جین ځایونو کې نتیجه ورکړې ده، ولې تر اوسه پورې دغه میتود هم بېخي نه حل شوی نه ده. څېړنې پرې باندې روانې دي. 100% دومره زیات انټیباډي نه ده، خو تمه شته. یعنی خلک امید لري، ډاکترانو ټولنې چې کار کوي په دې اړه باندې هغوی تمه ښودلې ده. یعنی دا مسله تر اوسه پورې هم تر پراس اسلام دي ده چې بېخي نهایي شوی نه ده.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو خو هم اتمن پروختونونو کې د دغه په دې ډول د دغه میتود مو پایل کړی دی د وینې پلازما، او داسې راپورونه درلودل چې لډیرو ناروغانو مو چې د کووید څخه ښه شوي دي غوښتي دي چې د وینې بانک ته ورشي او خپل وینه ورکړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
یو ساينسي مطالعه د صحت عامې ملي انسټیټیوټ د چاتر لاندې موږ په افغانستان کې شروع کړې ده چې غواړو وګورو چې پلازما په افغانستان کې مریضانو ته تطبیق شي څومره فائدہ به ولري. فعلا موږ پلازما مریضانو نه هغه خلک چې هغه جوړ شوی دي رغیدلې دي هغه نم خواهش کړی دا چې راشي مرکزی بانک ته وینور کی تر څو دغه پلازما جدا شي، او بیا لدینه بعد چې دا پلازما جدا شي ان شاء الله په کابل کې او په ولایتو کې په شفخانو کې به تطبیقیږي، او ولایتو کې خپل د بانک د وینې بانکونه چې دي هغه د امټولوي تر څو د دې مطالعه لاندې صحیح وکتل سي چې آیا پلازما واقعا په افغانستان کې تاثیر لري کنا. ولې پلازما خپل ورکولم عوارض جانبي لري، هغه کسان چې د هغو شوشونو ډېره ضربه لیدلې وي که چیرته موږ پلازما ورکو کېدای شي دا ضربه دومره سي چې بیا د دې ژوند ژغورل یا د مریض ژوند ژغورل ډېر سخت شي یا مشکله شي. نو د اندې لپاره دا مطالعه اوس شروع شوه ده، او نتایج کله چې دغه سمپال یا نمونه پورا شو ان شاء الله نتایج ګل ټولو سره شریک کو چې په افغانستان کې د پلازما تطبیق څنګه وو او آیا تاثیر درلود کنه.
ستاسو وزارت په ورستیو کې د کورونا وایروس د مخنیوي او د غراز د کووید 19 ناروغانو د خې درملنې لپاره یو اقدام وکاو، غدا چې ټول خصوصي روغتونونو ته هم اجازه ورکړله تقریبا ټول لس ورځو تیریږي چې دوی هم دغه کارت مخه کړي او فعالیت پیل کړي. په دې برخه کې آیا تر اوسه پورې کوم نتیجه ورکړې ده؟ آیا تاسو سره مرسته کړې ده د دولتي روغتونونو ترڅنګ ټول خصوصي روغتونونو چې پر کرونا د اخته کسانو د درملنې په برخه کې آیا اوس امکانات ښه شوي دي په ټول افغانستان کې؟
یعنی نورسه د دوه فائدې وکړې. یو فائدہ خدا د مخکې لدینه چې وزارت د صحت عامه د پالیسی بدله کی یا تګلار بدله کی د کرونا مریضان په خصوصي شفخانو کې او شخصي ډاکټرانو به تداوی کول، چونکه اجازه نه درلودله نو تشخیص به به مورقا یا یو بل مرض کې خود نو لغنه جلوګيري وشوله. اوس ډاکټران یا خصوصي روغتونونو ته اجازه ده چې مریضانو ته درملنه وکړي، او کچیرته د کورونا مریض وین او ماغه د کورونا په په لوحه باندې د تداوی کی څه مشکل قانوني لحاظ ورته نه جوړیږي. نو یو خدا دا چې هغه یاره چې په خصوصي سکتور کې وا نوې رهبری د وزارت صحت عامې په دې غوښتل چې دا یاره یاره خلاص شي او خصوصي سکتور له تیارې له یو فضا نه راوباسو. ولې خصوصي سکتور په خپله د صحي سکتور یو ډیر مهم غړی دا یا جز دی چې خدمات په افغانستان کې عرضه کوي. دویم که مونږ چیرته شفخانو ته وګورو، له دې نه مخکې کووید 19 شفخانې همیشه د کووید 19 شفخانو بسترونه سی وو هغه به 110% یا 120% ډک وو. په دې معنی که چیرته مونږ سل بستره درلودلای نو 110 یا 120 یا 130 مریضان به وو. اوس د خصوصي سکتور فائده دا وشوله چې یو مقدار مریضان خصوصي سکتور کې تداوی کیږي او هغه بیروبار چې ډیر زیات وو د یو کووید 19 د شفخانو د ظرفیت نم زیات وو هغه اوس په صحیح په د کووید 19 په شفخانو کې مدیریت کیږي.
بله ډاکټر سمسور، دغه یو ستونزه چې مخکې هم په تیرو خبرونو کې مولا تاسو دا وپوښتل چې ظرفیت د تاسو د کرونا د وایروس د تشخیص په برخه کې د ورځې مخکې تاسو ویل چې شاوخوا 2000 وبخې موږ د دغه سمپلونو د تشخیص ظرفیت لرو، ولې دغه ظرفیت زیاتیږي نه؟ ځکه چې خو په افغانستان کې د کورونا وایروس هر ګوټ ته خبره شوې ده او په میلیونو کسان پرې اخته شوي. آیا دا به ښه نه وای چې دوی پیژندل شي څوک کورونا وایروس باندې اخته شوي او څوک نه دي شوي؟
دې کې څو خبرې دي. یو خدا ده چې په نړیوال مارکیټ کې د پی سي آر ماشینونه او هغه مصرفي مواد چې دا د غوښتون ډېر یعنی کمبود سره مخامخ تا او دا غستل نړیوال مارکیټ نه ډیر مشکل اسوي وو. نو دا خو یو مشکل تدریجي تور کو ګورو. افغانستان اول چې اولنۍ واقعي چې کله ثبت شوله نو دیغه ماینه دیبان د افغانستان نشوي وو. نو لغه وخت نمونګه شروع وکړه او 2000 تر رسیدلی یو. نو خریداری یعنی آرډر پلیس تاوی دا خریداریانه شوی دی او دا کله چې امکانات خریداری وشي یعنی د مونږه کم ماشینونه چې مونږه د افغانستان دولت خریداري کړي دا چې جوړ شي نو دا به ان شاء الله د افغانستان ته راوړل شي. پلان د وزارت کې سیاحت امه دا دا چې ظرفیت په تلور د شو ولایتو کې جوړ شي. خو یو شی باید په نظر کې ونیسو، د کووید 19 معاینات چې کیږي دا صرف د ماشین نه دی چې دا معاینه کوي، مسلکی سٹاف یا د لابراتوار کارکونکو ته ضرورت لرو چې هغه باید یو مخصوص زکړې وکړي او بیا دا ټیسټ په صحیح توګه سرته ورسوي. نو دې کم سره مونږ مخامخ شو، یعنی صرف که داسې فکر وشي چې یو ماشین اغستل دی او ماشین چې نصب کو ماشین خپل کار کوي دا پروسه دومره مغلقه ده چې باید کې هغه کې د لابراتوار خلک تربیه شي او دا د لابراتوار خلک بیا دې کوم تربیه شي چې څنګه خپل ځان او نور هغه خلک چې راځي د ټیسټ لپاره مراجعه کوونکي محفوظه یا مرسونه وساتي تر څو خپل لابراتوار دې باعث نشي چې میکروب نورو تخور کی.
بله سمسور صاحب مننه. قدر منو اوریدونکو لیوی د کورونا په اړه لیوی لاندې خبرتیا ورسته به بیا هم تاسو ته تلیفوني شمیره اعلان کړو، کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او له خاغلو میلمنو هم که پوښتنه لري مطرح کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په دغه غو ټلیفون شمیرو کولای شي چې راته ټلیفون وکړي 0922255 بل شمیره ده 0993535 او په بین المللي شمیره 00422012401. تر هغه پورې چې اوریدونکي ټلیفون نه کوي ګمانم چې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکي دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک او لکم زم ټلیفون کړی؟
زه حج اجمن مجان پښتیا دی ګردی د ولایت مندر سره تماس کیم.
ډیر ښه، څه پوښتنه لري؟
بله تر څه مینه نه دا پوښتنه ده، د مرز ما تیر کړو یو سرزه نه ستوره ستبل کو خایو والا تعالی تر بچ کړم، دوی کی ګنا نسته دی خطو نه لای ته لا مو کچھ ځان نو وساتي او به غوري دې موږ وا او اوس نه لدی نه دا غوې اله دا چې دې تیری په سیمه کې ډیر کسان وي دي خو دولتي پر سنور هیڅ پښتنه نه کوي که ته په کومه راز لګیاي کدا سي دو خانه ته ورسیم هم دا ستنې چې دا تاسو راځوګانو کې لام کړی دي ورته نور څه دواي ورکړي حتی ما ته د کندار تاس کې را ورسېږي دې ته خور دا واره ورسېدا خو زه بیا هم خدای روخ کړم او په ټول نړیوال نه دا غږ د سړي دې مرز نه ځان وساتي موږ اول د ډاکټرانو منلې وې چې روسه او لګم ځانونه کنټرول کړی وای زه خپل په داسې حالات ته ورسېدم چې ما ویلې چې څلورم یې سبا د قبر عذاب ما تیریږي بیا ته ورسېدم نور د ډاکټرانو صاحبانو نه دا غوښتنه کوم چې زه خپل یې نه بیا څو وخت ما نه کوم او څو کوم دې په باره کې باید دوی لږ لارښوونه راته وکړي
ډیر مننه کور ودان، شکر چې تاسو له دغه ناروغي روغ شوي یاست. بلې سم څور صاحب یو پوښتنه تاسو ته راځي، دا او بل به هم هلال صاحب چې آیا بیا هم لازمه بولی چې دی ولاړ شي خپل وینه معاینه کړي؟ بلې بل اوریدونکو هم راخلو کړه، دغه پوښتنه تاسو در سره یادداشت کړئ. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنې او کوم زم ټلیفون کړی دی؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني.
السلام علیکم نوری صاحب، نبی الله زبلای د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې یو سیزن کې دا وخت له غزنینه ډاکټرانو صاحبان ته سلامونه او دوه پښتنې.
بلې زبلای صاحب مهرباني وکړئ لنډې پښتنې مطرح کړئ چې نور اوریدونکو ته مو ور ورسیږي. مهرباني.
بلې الکوزای صاحب زنه مې دا پښتنه ده، الکوزای صاحب آیا څه فکر کوئ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې همدا ظالم وایرس کرونا ناروغي څومره تاسو او نورو هیوادوالو ښه مدیریت کړی ده؟ او لال صاحب نن یې پښتنه همدا ده، آیا لال صاحب امکان لري چې همدا وایرس د افغانستان یا نورو نړۍ کې د میشته لپاره یا د څو کلونو لپاره پاتې شي کنه امکان نه لري ختمیږي له بینه ځي؟ مننه.
بله مننه کور ودان، مهرباني وکي بل اوریدونکو هم د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه لند پختنه وکي. لکم زم ټلیفون کړی؟ بله مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بله مهرباني وکي پختنه مطرح کړی له ډاکټر صاحبانو نه. مهرباني.
مننه پختنه هم دغه ده، مهرباني وکي له سپاره چې دی خلوایتي کورونا وایروس د نمبر په دغه دنیا هند سنتګریډ په دغه دوه سره خاتمه کې یو د پښتنه د اختیار کې دروغه وبلا دا پښتنه زرم چې یو د پټمان د کورونا تیر شي بیا خو به نه نسی.
بلې کور ودان مننه، څو شیبه ټلیفون نه مکوي پښتنه مو واخیستلې. پرې دې چې یو بل اوریدونکو اخلو ټکنیک همکار وایي چې ډیر منتظر پات شوی دی. مهرباني وکړئ ولاند پښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم، زار زم له پکتیا ولې څنګه درته زنګ کړی ده؟
وعلیکم. څه پوښتنه لري؟
پښتنه خو دا یو سوال لرم چې دلته پکتیا ولایت کې څوک په کورونا باندې اخته شي هغه ملکی حوزه وختونه ته ورول شي؟ د ډاکټر خواجه ته ویل کېږي چې دوی ته د زهر شتن ورکول کېږي، یو شوارو ژوندې بد لېغنه یتي کوه شوي شي د تیموري
کې جنوایه دا خلک غلط وایي او کو رښتیا حکومت هغه څه ویلي دي خاطر څوک تلای نه شي شپخانو ته. ولی باید حکومت د سکارو کې ولی د زهرو پیچکاری ورکړي؟
خو موږ ګوره زیاتره اوس په میلن ساحه کې ګردیز کې یو دوه درې نفر شپخانې ته وړي وو، وایستنې ورکړل او سبا کور ته سي وړل دوی په خپله باندې مورچانه کې وایي دومره زیات
دا پوښتنه مو مطرح کړې چې دغه ناروغ چې دغه روغتون ته ورول شوی په کوم حالت کې وو؟ د ځنکدن په حالت کې وو؟
زرکدن حالات کې نو صرف توخاله لره لا سالندیم نو ورته پیدا شوی، نور شدید دردونه نو ورته صرف علایم دي شو لکه د کورونا.
بله مننه.
دوی ته ورن سي یو شاور نو رسته هغه خپل باندې مري زیاتره خلک وایي چې دا دوی ته د زهر ستن ورکول کی حکومت دې لپاره څه کړی کنه.
بله بله مننه کور ودان. بله قدر من اوریدم کو نو ټلیفون نه مکوي چې پریدو چې ډاکټر صاحبان دغه پوښتنه جواب کی. بله هلال صاحب یو پوښتنه
په کمیربني وکي تاسو یاداش کړی دی پښتنې ک شروع کې لاغه ول اوریدونکې چې یوزلی کرونا یې تیر کړی دا بیا هم لازم ده چې ولړ شي روختون ته دی ویني ټیسټ ورکي
نوري صاحب دغه زړه دغه فلور ما د ستوري د زړه اوله غل پکتیا ته کوم مرور ټلیفون کړو چې وي د خست ولا نه دته د مبارک شکر ته څه وای دا البته ټول اوریدونکو ته باید دا واضح شي چې کرونا مطلق د مرګ په معنا نه ده تقریبا 80% د دې چې ډیر خفیف اراض لري په باقی نورو کې په 50% کې ډیر شدید اراض هم تکیږي چې غوښه په خانه ته ضرورت لري کوشش دی چې په کورونو کې پاتې شي دا 80% اراض الان خفیف دي په کورونو کې هم دغه خپل د کرنټین موده دوی پوره کړي نورو خلکو سره تماسونه کوي هغه د کرنټین کوم وصول څه دی هغه ټول مراک برات کې تر څونو ته نه دي رسیدلي او دا چې دغه څه وایي دا ډیره ښه خبره ده بل خبره ده دا کړی و چې به د خپل سره درمل اخیستل کېږي وي چې ماتم لکه خبره را ورسېدل او دې نه نه کوم دې کومل کوزي صاحب دا خبره ده وکړه نو خپل سره درمل په افغانستان کې لري په خپل بده مرغ دل خامه په هغه کم ده لري په خو نه واجب دي کووډ 19 بلکې د نورو ناروغي په مقابل کې مخول کېږي خود دا په خپل یو غاښ ده چې چیرې څوک خپل سره درمل استعمالوي د په خپل روغتیا لپاره تاوان کوي خو خبره ده چې روغتیایي مشورې ډاکټرانو سره خبرې دا ټول په نظر کې ونیول چې لغور سره درمل واسطه کوي اته په سره د ناروغان هیڅ درمل ته ضرورت نه لري په کور کې چیرېږي واجب دي د درد لپاره نه پښتامول دي دادي کې فاراز کین تبه نوې په نوې فساده نوې سلنه مریضانو کې تبه را مستقیږي هغه تبه یو د پرستامول د پرستامول واخیستل سي ورته نور د درمل او د شیانو په اړه نه پیدا کیږي خپل سره درمل د ناس تل کیږي تر خپل تاوان د ګردو لپاره زړه لپاره د فایس سیستم لپاره ترې ټول باندې او بل د توصيه کړو چې خلک باید تاسو کې تاسو رښتیا هم مخ په بهرنی حالت کې قرار لرو ته خبره ده چې هغه د روغتیا په هانو کومې سپارښتنې چې د غدې جدي په نظر کې ونول شي خبره دوی له چې زه معنی کله وکم اصلا خو د کرنټین وخت چې تقریبا د 14 ورځې خو دلی ده څوار نو سره ځکه چې موږ به د سیرنې دا وایو چې درې ورځې څوک ته بولنه لري هغه خپل کرنټین ماتول شي چې کرنټین دې ما کو کچېرې ته ولاسې اټیټ څه زما په نظر ډیر به دا اړین ځکه نه یي چې اکثرا وخت وایرس سره جلسه وایو می خو کله چې معنی کې هغه مثبت راځي نو ټیسټ په دې ډول نه ګوري د ناروغۍ تر کړې دا د کرنټین نو دای ختم کړي دا په شرط دې چې درې ورځې دې زړه نه بیا ته نه راغلي
هلال صاحب ډاکټر صاحب هلال هلال صاحب اوریدن کو ویل چې یا ویش تر زه تیر کړل یعنی ورست له هغه اوس د روغ د ایابیا هم لازم د چې د ولارد شي خپل وینه ټیسټ ورکی چې کورونا پکشته کنه یا د وجود مقاومت هم معلومی کنه چې ایا مقاومت کافی پیدا کړی
زما په نظر باندې خو بیا د کورونا بیا د لسیټ اول زمراین نه دی مخکې کوم څه ته دا ونه وکړل چې موږ د ټیسټ کې څنګه لا کوم څه مخکې لا کوم نور نړۍ کوم داسې نه و چې په یو غوې په جمعي ډول باندې ټیسټونه په کول موږ سره داسې نه ده د افغانستان شرایط فرق کوي نو د کرنټین موده د هغه وخت ته ولې چې کله برنګ دې باندې تا به کم اسکم نه راغلی نو دا یو جوړ دی کولې چې دا یو ما چې وګورئ بیا په مګه روغتیایي فرکتنه په نظر کې ونی چې دا خبره بل خبره ده چې انټي باډي په افغانستان دا تر اوسه پوری دا تدبیر مو څه کوي نه د سی انټیباډي څومره جوړیږي د څومره وخت لپاره معافیت پیدا کیږي آیا پیدا کیږي کنه پیدا کیږي خو دغه د کورونا نوري کوم ډولونه چې تر څو دی هغه چیرنی وایي چې دوا کال به یو سړی مناسب کوو یعنی دوا کال به معافیت را په د منتکول په وجود کې چې و هغه د اکثره د موسمي قانون او د دې په ډول باندې تیریږي خو د کورونا په اړه تر اوسه پوری دا چې دقیق نه معلوم چې آیا رښتیا به سړی د پیسې سیستم انټیباډي به راته وي یو وجود کې په پاتې کې سړی به
دا څه خوندې لدی ناروغي کنه د تر اوسه معلومه نه ده بل ډاکټر صاحب سمسور دغه ورستی اوریدونکو دغه پښتنه مخکې مطرح کړله زینو خلکو سره دغه ویره یا دغه افوات یا خبر شوې دي چې د خدای مکر د زهرو پیچکاری ورکول کې ناروغ مو ورولي روختون ته مهرباني بل سمسور صاحب
ولی مننه نوري صاحب دا یو اوازې دي او وزارت د صحت عامه د بکلکر د وی ټول صحیح کار کوونکې چې دي دا د خپل افغانان دي او ټول نزياته قرباني هم دي صحیح کار کوونکو ورکړې دا تقریبا شاوخوا 400 صحیح کار کوونکې په دې ویروس باندې مصاب شوې دي او دا ځکه د نورو د نورو خلکو په نسبت دا دوی ځکه زیات مصاب شوي دي چونکه مریضانو سره سرکار ده د مریضانو په خدمت کې دي یعنې دوی خاورې بچی دي او هیڅ کله نه غواړي چې بیا یو وطنوال له مشکل سره مخامخ شي د هغې کشفخانې که د زهرو پچکارۍ ورکولو خبره وایي نو دا شفخانې او صحي سیستم به ولې مریضانو ته خدمت کوو نو دا یو شایع ده له وطنوالو نه هم دا خاص دی چې په خپل صحي سیستم باندې باور ولرئ راشئ که مشکل لرئ خپل مشکل حل کړئ هیڅ وخت دا د دروغو په خبرو باندې اعتبار مه کوئ
یو بل پښتنه چې مطرح کړل زموږ اوریدونکو وایي د لمر وړانګې کلمر کاوا ډیره ګرم شي آیا د کورونا وایروس د خپرېدو امکانات هم سره کمیږي خطرې
یعنی په خو مطالعات چې شوی و هغه خودلې و چې د هوا د ګرمېدو سره یا د لمر د زیاتېدو سره کېدای شي د کورونا وایروس انتشار کم شي او اوس مهمن مطالعه چې موږ ولیدله چونکه دا ویروس نه وي وو هغه مطالعات چې شوي وو هغه ویروسونه کورونا وو خو دا کورونا دوه نه وو یا سارس دوه ویروس نه وو سارس دوه ویروس موږ ګورو چې د هوا جی او د لمر وړانګو ډېر کم تاثیر پرې کړی دا نو که انسانان موږ او تاسو په احتیاطي وکړو دوه متره فاصله مراد نه کو ماسک ونه غوندو لاسونه ونه مینځو نو بیا د دې امکان ډېر زیات دی چې موږ هم په دې مرض باندې مصاب شو
سمسور صاحب تاسو وزارت لمخ کې بیا خبرداري ورکړی لوی اختر را روان دی کوچنی اختر یو تجربه وشول چې هغه تدابیر ته چې او سپارښتنو ته چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د خبرګو د مخنیوي لپاره تاسو اعلان کړیو دومره ډیره توجه ورته ونشوله دا ځل مو څنګه تقریبا کم یو نیم میاشت مخکې دغه کمپاین پیل کړی دا خبرداري خلکو ته ورکوي او تم لري چې دا ځل به خلک رعایت کړي بله سمسور صاحب بله د سکرټری چې له سمسور صاحب سره مو اړیکه نه پویګم چې غږ اوري کنه مهرباني سمسور صاحب زما پوښتنه مو اوریدله خیر که نه وی اوریدلې نه پویګم ډاکټر صاحب هلال تاسو درزو بله مخکې تاسو د وجود د معافیت موضوع ته اشاره وکړله ډیره هڅه روانه دي چې د کورونا زد واکسین ډیر ژر کشف شي او راوزی تر اوسه پورې چې تاسو دغه بهیر تعقیبوي هلی کوم ځای ته رسیدلی دي دا هلی ځلې
نو نړۍ ته هلی ځلې خدا دې چې بلا بیل درمال دی بلا بیل حاسی روانی دی تر اوسه پوری لا بده مرغ د زیات مایل نستا دغه موږ تجربه کړو اول دی هایدروکسکلوروکین چې ملاریا ضد درمال دی دغه په اړه باندې ډیر زیات تمه او چې اوس تازه بیرته د بلیچو لامل خپل لیست یې ستل دی او تجربه دا کودل دا چې اکثرا هغه ناروغان چې شدید حالت کې بوده دا چې خوړو او به ته د دې بنزګي پیدا کوله تلفات هم رامنځته کړو نو اوس تازه تازه دغه ډاکټر تاسو نه د سټرایډونو خبره روانه ده نو ادم یې حساب نه ده مخکې مول په کتسام په متبر ژورنالونو کې دا مثلا مطرح کیږي خو هغه څېړل ډېر دقیق نه دي بیخي دقیق ځکه نه دي چې تر اوسه پورې ازمایښت ډېر کم شوی ده هغه کره شواهد چې دي پاتانو په تور په رو کې یو یا هغه کسان چې اکسیجن ته ضرورت لري په 50 نفر کې یو نفر کې کړی ده نو دا به نو ورسته پاتې لګیږي چې دا به څومره نتیجه ورکړي ایا کوم بل واکسین به رامنځته شي بلګې کې هڅې روانې دي نسبت نورو وګانو ته یا نورو واکسینونو ته د کوویډ 19 په اړه باندې ډېر زیات هڅې ذکر روانې دي چې دا یو ډېر مغلقه ناروغي ده او لږه د مرګ په نړۍ کې تلفات هم ډېر لري امکان لري د څو میاشتو یا حتی د دغه کال په اخیر کې هم د دروان کار په جریان کې نور واکسین راوځي او زه باور لرم چې ان شاء الله تعالی هڅې ډېرې ګړندې دي کانادا چې ډېر ژر د واکسین کاش او ستونزه په پیل کې
ډاکټر صاحب لاله په دې خبرې وکړو له سمسور سره مو به تاریخ ټینګ شوې ده هغه یو ذکر چې احتمال شته چې بیا ټلیفون قطع شي په واکسین به یو دوه ډېر پښتنې نور هم شته چې سره وغږیږو سمسور صاحب زما مخکې نه پوهیږم چې پښتنه مو واورې ده کنه
او نو څه به واغې تاسو
بله بیا مو سم نه راضی ګمانم چې تاسو حتما په لار کې یاست سمسور صاحب مهرباني بله لکه چې ګمانم ورسره ستونزه لرو بله هلال صاحب تاسو خیادونه وکړل دی واکس دی واکسین خو ویل کېږي شاید یو کال وخت ونیسي تر اوسه چې پیل شوي څو میاشتې په تېرې شوي دي یا یو نیم کال وخت ونیسي په دغه یو نیم کال کې اوس که په دغه حالت کې چې موږ د کرونا په سرعت سره خپرېدلې روان دي په افغانستان کې له نیم میلیون نفوس ویل کېږي چې شاید په کرونا باندې اخته شوي ویله شاید زیات تر اخر د کال یا کله چې واکسین راوځي دغه د او د افغانستان اکثره نفوس په دې اخته شوی وي او ډیرو تیر کړی وي بیا څه ګټه رسوي
نوری سے کچھ دیر خیر دو دو کرد اگر دی امیونیتی خبره یا دی انتیبایدگان و تشکیل مثلا اول تم خدا را سی واکسین داوزی اکثرا دی اوباگان و تاریخ سمو گور دی اغوی مخف واکسین سر نیوالی سویده اول وقتونو که تزیاد امرین بیرا منتکالا واکسین تدبیر تولی دی بیادا دغی سویده وروس وروس فر دی امیونیتی ایجاد سویده با انتیبایدگان یعنی دی وجود دی پایی سیستم هم دی توانایی پیدا کرده چی آغا که مثال هم داغا دی کرونا نروغی دا نور قسمونه دی چیوز دی عزیز کام پا شکل بندی تیریگی خود دا نروغی لوگو سر لیگا دی کرونا لنور دولون سر لیگا فرق ذکل ریسی دا د سیاو مغلق شایده چې تر اوسه پوری بخیل نړیوالو لار ورکه کړې د سبب څه کیږي نو تمه ستاسو سوال جواب سوی دوش یعنی ته یو واکسین ده تمه د دې ژر جوړ شي ان شاء الله تعالی ته هڅه روان دي موږ به یو مې تر رسیدو او بل د ایمونیټی اصل لوړ ایمونیټی اصل لوړ تر اوسه پوری چیرنه په دې باندې روان دي خو په تل لګیږي چې ایمونیټی څو وخت څومره او د څومره وخت لپاره د منځکې نور واګان ما مخکې نه دا ونه وکړه نور د کرونا کوم تلیفون چې او تقریبا د دوو کلونو لپاره دفاعي ځواک پیدا کولای شوی د انسان وجود په مقابل کې خو د دې په اړه باندې تر اوسه پورې داسې خاص دغه نه کېږي یوازې یو خبره چې په څېړنو کې ترې یادونه کېږي هغه دا ده چې وایي د کومو کسانو چې کلینیک ډېر مشکلې د کرونا په کرونا د اخته په کووید 19 د اخته ناروغانو د هغو به ایمونیټي ډېره زیاته وي یعنی دا یو دغه د یو احتمالي خبره ده هغه کسان چې خفیف اراض لري هغه به کېدای شي ډېر زیات میمونس کېږي دفاعي سیستم به یې لکه څنګه چې هغه شدید اراض لري
د څه ته کوته به د ایمونیټي ضعیف وي خو هلال صاحب هغه ډیر حاد دی په افغانستان کې خو تقریبا ډیر مرشوي دی تعداد د نور ډیر زیات چې خفيف اغراض لري او کچیر دغه فرمولټا یا دغه فرمول چې تاسو یادونه وکړه سم وینو په دې معنی چې خطر به هم ډیر زیات شته ډیر مننه بیا هم خبرې وکړو سمسور صاحب لکه چې بیرته متاثر اړي کټینګ شوه ده
بلې نوري صاحب
زما پوښتنه دا و چې موضوع د وقایې د بیا هم تاسو لمخکې د لوی اختر تر رسیدو مخکې بیا د کرونا د وبا د خبرېدو زنګ وهلې د وایروس او خلکو مغوښتي دي چې جدي ستاسو سپارښتنو ته او تدابیر ته پام وکړي مخکېنی اختر ته پام سره خلکو ډیر مرات نکړل هغه تدابیر او سپارښتنې چې تاسو د وایروس د مخنیوي لپاره لخلکو غوختي او هغه مو اعلان کړو فکر کوي چې دا ځل به خلکو اوریدلی وي او خلک به دا مراعات کړي
بلې د امیدواری خو مم دې ته دا چې لوی دی وړو کې اختر کې خلک د وزارت ته عامه خبرو ته وګونه نیو او هغه دې بایس شو چې د اختر نه بعد موږ ډېر زیات واقعیات درلودل او دې حدا پورې راورسېدل چې صحی سیستم کې مریضانو ته بيخي چای وو نو امیدواری خو مده ده چې خلک به لوی اختر کې صحی سپارښتنو ته پاملرنه وکړي او هغه دا چې 2 متر فاصله به وساتي د ماسک نه به استفاده وکړي لاسونه به خپل ووینځي او بل ضرورت چې نه وي راشه درشه به خپل اسی نو دا خو یو امیده مگر په افغانستان وزارت همیشه د خلکو نه همکاري غوښته ده او کله چې خلک همکار شي موږ کولای شو چې د خلکو صحت ښه شي او نوري صاحب تاسو ته به تر معلومه ده صحت څه ده په حیث یو محصول د دې دریو شیانو نه په منځ راځي چې وزارت د صحت او چې صحي خدمات شي خلک چې صحیح سلوکونه وکړي او محیط یو خو سازگار محیط وی نو هر غ خلق صحت مند کیږي. نو د اندې پاس مونږ وایو چې خلق د خلکو ونده په دې کې مهمه ده، خلق خپل کوشش وکي نو د دې امکان ډیر زیات دی چې د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي وکړو.
مخکې اوریدونکو ویل چې موږ آیا په افغانستان کې د کورونا وایروس اوښ تخپرېدلې اوښ تر رسیدلې کنه در رسیدلې او کنه وی رسیدلې، آیا لدی به هم وضعیت بدتر وي؟
چې موږ خپل ارقام ته ګورو، درې شاخصونه ته ګورو. یو شاخص دا ده چې هغه فیصدی د معایناتو چې روزمره مثبتېږي، نو هغې کې موږ دا ښه چې موږ اوس تقریبا داسې یو حالت کې یو چې تغییر ډېر زیات نه راځي، بلکې ثبات حالت ته رسېدلی یو. هره ورځ تقریبا 50% د موږ معاینات مثبتېږي او کرا کرا دغه فیصدی په کمېدو ده، یعنی له 450 تا بیا 48 تا کرا راکته شوی ده. دا یو. دویم هغه معلومات چې مونږ لرو، اوس فعلاً شفخانو کې بسترونه سیدي هغه تقریبا 80% ډک دي، خو بیا ننګرهار یوازنی مرکز ته هلته د 100% ټول بستر ډک دي، او عاجل مریضان هم چې دي د مونږ تقریبا 90% بستر د عاجل یا د آی سی یو بسترونه ډک دي. نو دا ښایي چې کېدای شي مونږ هغه اوج ته نږدې شوي یو، او اوس یو د پلیټو یا یو د داسې یو حالت کې یو چې دغه حالت به دوام کوي. که وطنوالو سپارښتنو ته پاملرنه وکړه، نو کېدای شي مونږ بیا نزولي حالت ته لاړ شو چې واقعیت کرا کرا کم شي.
بلې سمسور سره یو بل پوښتنه هغه ده چې ډېر هیوادونه د کورونا پیښې داسې ویل کېږي چې پټوي، مثلا په یو شمېر هیوادونو باندې دغه انتقاد در روسیا د چین د نور چې دوی وفیات ډېر کم ښیي د دغه ناروغۍ او دغه راز په اخته کسانو. په افغانستان کې خو تاسو رسمي شمېرې هغه ده هر ورځ تقریبا اعلانوي، خو غیر رسمي شمېرې حتما تاسو څارئ چې لدی هم ډېرې لوړې دي. د کرونا د وبا له دغه مرحلې به افغانستان تیر شي، خو تاسو د روغتیا وزارت آیا دغه غیر رسمي شمېرې هم له نږدې څارئ، وضعیت څارئ؟ ځکه چې کله دغه مرحلې افغانستان ووزي، نو تاسو باید ارقام ولرئ چې په افغانستان کې د کرونا وبا له کبله څومره کسان وفات شول. آیا هغه غیر رسمي شمېرې هم ورسره به یو ځای کوي کنه، او که هغه هم داسې پرېږدي؟
اوس کوششونه به ډېر روان دي. اوس خو د افغانستان کې د ارقامو خبره راشي، نو په سیمه کې مونږ ټولو نه زیات یعنی ډېر شفاف سیستم جوړ کړی دی. هغه سیستم په دې ټول خلک سي معاینه کیږي په لابراتوار کې، دغو نتایج په سیستم کې داخليږي، او دا سیستم صرف د افغانستان د لابراتوارونو یا د ساتامې کنټرول کې نه ده، بلکې عام خلک رسنۍ ټول دې ته لاسرسی لري، او دا سیستم د همدې لپاره جوړ شوی چې شفافیت منځ راشي او خلک په صحیح توګه باندې وپوهیږي چې حالات وضعیت څنګه ده. تاسو څنګه وویل چې وو غیر رسمي شمېرې زیات ده، ولې هغه واقعیت چې خفیف دي یا متوسط دي هغه خانو ته مراجعه نه کوي، په کورونو کې وي. نو د وزارت د صحت هم په دې کې لږ پدې تلاش کې دا چې یو مطالعه په افغانستان کې په ملي سطح باندې په لار واچول سي، تر څو موږ وویسو چې څومره خلک په ولایاتو کې او په لویو ښارونو کې، یعنی هغه فیصدي تر یو حده موږ معلومه کو چې احتمالا څومره خلک په دې ویروس باندې تلاشوي دي. هغه کې یو مشکل چې اوس فعلاً لرو، دغه معاینات چې استفاده کیږي د انټي باډیز د پاره یا د انټي باډیز د معلوماتو د پاره دقیق نه دي، نو صبر دې ته دا چې کېدای شي دوه درې میاشتې پاره مونږه داسې انټي باډیز ټیسټونه مارکیټ ته راسي چې هغه موجود وي، او بیا دغه د استفادې سره مونږه یو سیرو پریوالنس سټډي یا د کووېډ د ویروسونو موجودیت په انټي باډیګانو کې سره معلوم کړو.
بله ډاکټر صاحب اکمل سمسور، زیات وخت نه لرو، په ورسته شیبو کې د خبرونه څول غوړی اوریدونکو ته چې په تیر بیا د کورونا د وایروس په اړه.
یو خو لنی خبر دا ده چې ټول خلک باید سپارښتنو ته په نظر کې ونیسي، ماسک نه استفاده وکړي. ماسک ډیر د ویروس د انتشار نه مخنیوی کوي. لاسونه پریمینځي، دوه متره فاصله ونیسي، کورونه ونیسي. بل دا ده چې شایعاتو ته د غوږ نه نیسي. هغه کوم چې واقعیت دی، رښتیا خبرې دي، هغو ته د غوږ ونیسي. په دروغو باندې دې ځان ډیر نه مصرفوي. خلک شایعات کوي، هغو ته د غوږ نه نیسي. او درېمه خبره دا ده چې صحیح کارکوونکي دې تشویق شي. ولې د خلکو تشویق په صحیح کارکوونکو سره شي، نو بیا کېدای شي صحیح کارکوونکي ډېر باکیفیته خدمات خلکو ته وړاندې کړي.
بلې، ډاکټر صاحب اکمل سمسور د روغتیا د وزارت ویان مننه. ډاکټر صاحب رحیم هلال، بیا هم په هر خبرونه کې د دې وقایې موضوع را برسره کیږي او ډیره مهمه ده. مخې لدې چې سړی ناروغ شي باید وقایه وکړي. څه سپارښتنه تاسو لرئ دغه وضعیت چې لنږدې ګوري ناروغان لنږدې هره ورځ تاسو کلینیکونو ته راځي؟
خبره په دا ده نوري صاحب، مخکې چې کومې وباګانې تېرې شوې دي، زه یو مثال وایم. که څه هم وخت کم ده، په 1918 کې د غادي فلو دا چې کله رامنځته شو، دې څلور کاله دوام وکړو، 50 میلیونه خلک پرې اخته شو، 5 میلیونه کسان یې ووژلو. هغه وخت کې داسې دغه سپارښتنې په نظر کې نه نیول کېدلې. نوموږ سپاره کې موږ خبره کوو، تر اوسه پورې تقریبا موږ په هغه احتمالات خبره کوو. یوازې یو څو نقطې چې هغه هم ثبوت باندې رسېدلې دي، هم نتیجه په نړۍ کې ورکړې ده. شاید په افغانستان کې نتیجه ورکړې، تر اوسه پورې چې څوک اخته نه دي هغوی احتیاط کړی. هغه دا ده چې باید 2 متره فاصله، ځینې 1 متر کوي، ځینې 1.5 متر، ځینې 2 متره فاصله، دا فاصله نه راځي. لاسونه بار بار ومینځل شي، او د ګڼې ګڼې ځایونو ته چې څوک دي باید له ماسک استفاده وکړي. کوشش دې وشي هغه کسان چې هغوی کې خفیف حراس پیدا کیږي، چې تقریبا 80% جوړې دي ناروغانو، هغوی شفاخانو ته لاړ نه شي. په خپلو کورونو کې ځانونه قرنطین کړي، له نورو خلکو سره رابطه ونه لري، او هغه د قرنطین اصول ډېر دقیق وڅاري په نظر کې ونیسي. ته د مور د دې ناروغ مثال درته وایم. تبه په باندې راغله، ډېر شدیده تبه ده، اندر تر پیدا شو، ته خیر پیدا شو. دا سړی په کلینیک باندې د پوزن کې دا کرونا ده، خو څلو پنځوره دی ورسره د سړی تبه پرې شو. تبه چې پرې شو دا سړی یو ټیټ کړل، ټیټ چې منفي راغی. کله چې منفي راغی، سړی له قرنټین ما کو نور کورنۍ سره وچ ټول کورنۍ کې اخته ده. زما مطلب دا ده چې قرنټین او کوم اصول چې د امر اختیار وزارت او د کلی دی ای فرارګانو د کېره هغه باید جدي تعقیب شي.
ډیر مننه د داخله عمومي ناروغي متخصص ډاکټر رحیم هلال او د غراز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدر منوردون کول تاسو نه مننه چې راته ټلیفون نه مو کړل. په خوشنۍ سره چې د افغان بیسمت سوتل شمیرې لاره مون شو کول، ځکه سیستم پیغامونه را واخلو، ځکه سیستم خراب دی. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د کورونا په اړه لطفاً د کورونا په اړه سپارښتنه جدي ونیسئ. کورونا هغه شدیده ناروغي ده چې په ټول افغانستان ته خپره شوې ده. تر بل خبرونه مو بیا په خدای سپارم. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. لخت تخنیکی همکار شفیق حیات څخه هم مننه چې د پروګرام ایرا سره مخته یوړ.
مبتلا میشه راحت مرد و زن پیرو شباب، با خطر مواجه شد شهر ایرادی باستان. کرونا زیاد شده مردم از تب پرهشان، خدا جانیم تو رمکو با مردم افغانستان. کرونا از بین بره ایران شوه گلستان، فرید قربانیم پشما داره پیام. با خانا بمانید دعا کنید عزیزان، خدا جان آسان کنه همی دردی بی درمان. شیار باشی دوستان، ما ماسک و دستکش بپوشید تا این بشورید دستان دست رو بوسی ممنوع دلی همه میربان در خانه آب مانید حفاظت کنید از جان